دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشل زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله چوان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نورو افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللې د تاجکستان له بهرنوي چارو وزیر سلیدلی ویل کیږي چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې اوسي خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي ویست په دوشنبه کې دا کتنې وروسته لدې کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوي رسیدل تاییدوي او وای د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلي مشرانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه وای خو یو شمېر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینې چارواکو له قوله ویلي چې دغه پلاوی به له تحریکي طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند چې د رواني اونۍ سه شنبه په ورځ پای ته ورسید پر غزېدو خبرې وکړي د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسېدو خبر تاییدوي خو په دې اړه نور څه نه وایي آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړي د ملګرو ملتونو د بشری چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا پرون په یو ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي چې یاد مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوي په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده د خوړو نړیوال پروګرام WP پرون اعلان وکړ چې په روانه جون میاشت کې شاوخوا 13 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري یوې وړې ډلې افغانانو پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 1 کیلومتره کې په شینجین خارګي کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومته وغوښتل چې متحده ایالاتونو ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 3200 افغانان د تیر کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستان البانیې ته واستول شول او د دغه هیواد په شینجین او دوریس خارګیو کې په موقتی ډول دیره شول تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوکراین له روسیې سره په جګړه کې هر ورځ تر 100 پورې پوځیان له لاسه ورکوي او د 1500 په شاوخوا کې ټپیان کیږي زیلنسکی د امریکا له نیوز میکس سره په مرکه کې وویل د اوکراین په ختیځ کې وضعیت ډیر ستونزمن دی د اوکراین ولسمشر د خپلې مرکې په ترڅ کې زیاته کړه چې اوکراین په یو ورځ کې له 60 تر 100 پورې پوځیان له لاسه ورکوي او 1500 نور کسان په جګړو کې ټپیان کیږي د تلفاتو دغه ستر رقم په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي په بشپړ ډول د لوهانسک سیمې د نیولو لپاره د پیاوړې روسیې مخه ونیسي د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو سرمنشي وايي په داسې حال کې چې په اوکراین کې جنگ په زور روان دی ناتو او ملګري د نوموړي په وینا د روسي اټومي تمرینات له نږدې څاري په دې اړه نور تفصیل زما همکار سید سلیمان شاره کوي
د ناتو د تړون سرمنشي انستولتنبرګ چې پرون د 4 شنبه په ورځ د جون په لومړۍ نیټه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن سره یو ځای د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې له خبريالانو سره خبرې کولې ویل چې دا اټومي تمرینات د روسیې د مشرانو له هغو بیانونو وروسته اعلان شول چې د یو اټومي جنگ د پیل کېدو د امکاناتو په اړه کړیو د شمالي اټلانټیک د تړون سرمنشي ویل
دا ډول غیر مستقیمی اټومي لمسونې خطرناک دي او دا غڅ دي چې واځي کړکېچ زیاتوي
خو بیا هم ستولتنبرګ زیاته کړه چې د روسیې د اټومي ځواکونو په تحرکاتو کې کوم بدلون نه دی ملاحظه شوی سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د ایران په بندرې خرابادان کې د استوګنې د یو لوړ پولیس ودانې د نړیدو د پیښې د قربانیانو شمیر و درشته لوړ شوی. بلخوا موتریزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون وویل چې د نړیدلې میټروپولیس لس پولیس ودانې تر خاورو او خښتو لاندې یو بل مړې موندل شوی چې په دې سره د مړو شو شمیر و درش کسانو ته ورسید. په دې پیښه کې و درش نور کسان ټپیان شوي هم دي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو خښتو لاندې وي او کنه. د پاکستان په اوس شاوخوا 15 کاله وروسته د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن د امنیتي چارو مسؤلیت د پولیسو تر واک لاندې فرنټیر کانسټبلریز واک ته سپارلی. په دې اړه جوړه شوې یوې غونډې ته د پېښور قلي اردو قومندان جنرال پیس حمید وویل چې پوس په ملکن ډیویژن کې خپل فعالیت محدودوي او د سیمې امنیتي چارې به اوس د پولیسو تر واک لاندې فرنټیر کانسټبلریز واک سمبالوي. جرمنی د انفلاسیون د منفي پایلو د کمیدو، د تیلو د بایو د زیاتیدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټیکټ بایو ټیټه کړي. له دې پریکړې سره سم د جرمنی ټول وګړي په سګنی دوبه کې د میاشتې د 9 یورو په ټیکټ د هیوا ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. له پرونی چهارشنبه څخه د دې ټیکټونو پلورل پیل شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعی د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. وخت د طالبانو د رسیدونه وروسته په لومړي ځل یو هندي پلاوی کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره کتلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پلاوی به له افغانستان سره د هندي مرستو رسیدو او ویش بهیر وڅاري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د پښیمې پورس کابل کې د مولوی امیر خان متکی او د هندستان د بهرنی چارو وزارت د ګډ مرسل جی پی سنگ او مل پلاوی سره د کتنې خبر ورکړ او ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او هندستان ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو دواړو خيزي سوداګرۍ او بشري مرستو خبرې شوې دي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې هندي پلاوی مشر خاغلی متکی ته ویلي چې هندستان به د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي او لکه څنګه چې په دې سیو کې د افغانستان څخه د صادراتو پر مخ خپل سرحدونه او بندرونه خلاص کړي او صادرات د تیرو کلو په نسبت زیات شي، همدی برخه کې به لا سنتي برابر کړي ترڅو افغانستان صادرات لا هم زیات شي او د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي. د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې لمخي په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د دوه هیوادونو ترمنځ به راشه درشه زیاتیږي. د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15مه وخت د طالبان د رسیدو وروسته د لومړنۍ هندي پلاوی دی چې په رسمي سفر کابل ته تللی دی. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیې کې ویلي چې دا پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د نړیوالو مرستندوی ادارو له اساسو سره چې د هندي مرستو د ویش مسؤلیت لري هم لیدل کېږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د هندي پلاوی غړي به د طالبانو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره هم وویني او له افغانستان سره به د هند بشري مرستو پاکله وسره وغږیږي. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې تمه کېږي هندي پلاوی به دغه پروګرامونو او پروژو څخه لیدنه وکړي چې په افغانستان کې د هند په مرسته پلی شوی دي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی امریکا غږ آشنا را سره په خبرو کې د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په کتنې افغانستان سره د هندستان اړیکې یو ارتیا ګڼي او وایي چې هندستان تل افغانستان ته ځانګړي پاملرنه لرله. د نړیوالو اړیکو دا کار په وایي طالبان هم افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته نړۍ سره د اړیکو د ټینګېدو هڅه کوي.
با توجه به این مسائل به نظر میرسد
خغلی سجادی ویل دغه مسلو ته په پاملرنه داسې ښکاري چې لوړ پوړی هندي پلاوی کابل ته تللی تر څو یو بل وازمي او د راتلونکي همکاري پاک خپل نظرونه شریک کړي. د همدې له امله دا سفر کېدای شي چې یو بل سیاسي نبزو سنجي چې څنګه کولای شي دواړه غاړي پر اتونکو کې باید تعامل وکړي او څنګه خپل اړیکې تنظیم
وکړي.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو سرور جپری په دې نظر دی چې هندستان په افغانستان کې ورسېو امنیتي بریدونه ته په مبلغ د وزیر سارن ته هم لیوالتي لري. خغلی جپری وایي هند په افغانستان کې د سخت دلیلو ډلو شتون څخه اندېښنه لري. وخت د طالبان د رسیدو وروسته هندستان افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو مرسته کړې چې یو برخه د واګي بندر لارې افغانستان ته رسیدلې. د غنمو دا مرسته د خوړو نړیوال ادارې دبليو پی لاري افغانستان کې بيوازلو کورنې باندې ویشل کیږي. د دې سربېره هندستان افغانستان سره د کورونا وایرس د واکسین په ګډون د درملو مرستې هم کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. اروپای ټولنه له طالبانو نه غوښتي دي چې ښځې باید په ټولنه کې بشپړ مشارکت ولري او نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو نه غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او بندي کول بند کړي. یو خبریال چې په کابل کې د میرمنو له مظاهرې نه د خبر چمتو کولو لپاره تللی و امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره توقف کړی او سپارښتنه یې کړې چې نور دې د دسې کونډو خبري پوښښت را نشي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګول شي.
اروپای ټولنه وای افغان میرمن باید په ټولنه کې بشپړ مشارکت ولري او میرمنو انجنونو ته باید د کار او زده کړو اجازه ورکړ شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاد توماس نیکلسن د سرګندونی په قزاقستان کې د افغانستان د وضعیت په اړه په تر سره شوې غونډه کې کړی دی. په دې غونډه کې د اروپای ټولنې سربیره د مرکزی آسیا هیوادونو استاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاد دیبرلاینز هم برخه اخیسته و.
خځه اونځنی باید وکولای شي چې خوانځي ته ولاړ شي، په عمومي ژوند کې بشپړ مشارکت ولري. موږ د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې د ابتکاراتو ساينه کوو او د سیمې د ثبات د اهمیت لپاره موږ د خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو سر بنسټ ویلي په داسې حال کې چې طالبان د نجونو خوانځي او پرانستلو په اړه یو نه هکسیزه کمیټه رامنځته کړي، خو وایي چې تر اوسه دغه کمیټه د کار پیلولو په اړه معلومات نشته. دغه بنسټ زیاته کړی طالب چارواکو څو ځله ویلي چې د نجونو ښوونځي به ډیر ژر پرانستل شي، خو 2015 ورځې تیریږي چې نجونې نشي کولای ښوونځي او تولاړ شي.
اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د غندلو او اندېښنو څرګندولو سربیره عملی ګامونه باید پورته شي. اوس وخت را رسیدلی دی چې عملی ګامونه پورته شي. د یو شمېر طالبانو او د مشرانو پر تګ راتګ باید بندیزونه ولګول شي او همداشان نور هغه اقدامات چې نړۍ تر سره کولای شي باید وشي او طالبان ته وغوښتي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی.
طالبان په دې کړنه باندې نه تنها چې ټولنه له ځان څخه ناراضه کړي، بلکې بل ملي ټولنه هم له ننګونې سره مخامخ کړي او په دې شکل چې دوی ونه شي کړای چې د بل ملي ټولنې رضایت، حمایت او پر رسمیت پیژندلو
پروسات ترلاسه کی. هی هی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د خبريالانو پر نیولو او ځورونو اندېښنه خوندلې او پر طالبانو غکړې چې د رسنیو ټول نیول شوي کارکونکو خوشی کړی. افغان خبريال رومان کرینی چې په کابل کې د میرمنو د مظاهرې څخه د رپورت چمتو کول لپاره تللی و، امریکا غته ویل چې طالبان نیولې او تکول دي.
که خبرنگار هستم، با وجود این که برشان گفتم من خبرنگار هستم، تمام وسایل ما چک میکردن، رسانه‌های اجتماعی، فیسبوک، تمام فایل های شخصی، عکس های من. زمانی که من برشان گفتم شما اجازه این کار را ندارین، با برخورد شدید و با الفاظ بسیار زشت من را توقیفم کردن و بعد وسایل ما هم گرفتن و تمامش را چک کردن. بعدا ما را از اونجا انتقال دادن به عملیات حوزه دهم استخبارات طالبان. از ساعت 10 صبح الی 5:30 عصر ما در حبس بودیم، در زندان طالبان قرار داشتیم. زمانی که ما را رها کردن برای ما گفته شد که دیگه در چنین اعتراضات شرکت نکنین.
همداشان طالبان په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو مدیر مسئول جمال الدین دلدار، په دایکندی کې د افتاب رادیو مسئول مرزا حسنی هم نیولی دي. طالبان تر اوسه په دې حق لا څه ویلی نه دي. په واشنگتن کې د خبریالانو نړیوال مرکز په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو محدودیت لګول لکبله اندېښنه ښودلې ده.
څه چې په افغانستان کې روان دي موږ ورته اجازه ورکولای نشو. پر مطبوعاتو محدودیت لګول نه یوازې پر خبریالانو مستقیمه اغیزه لري، بلکې پر افغانانو هم اغیز لري چې موثقو معلوماتو ته لاسرسی ونه لري. نور به خلک موثقو معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پر دولت به هیڅ انتقادي رپورت نه جوړیږي چې د دې کار اغیز به په اوږد مهاله کې ډیر ناوړه وي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د خبريالانو د خپل سر نیونو زیاتوالي په دغه هیواد کې د مطبوعاتو د ازادي د وضعیت خرابېدو نښه بللې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرموی چې له هیواده د خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په وټلو سره د سولې پروسه لمن ځلاله. خرم زمنګ له همکار خایسته سعادت لامی سره د یوې مرکې پترس کې ویلي چې اوسنی واکمنان باید د نجونو خونځي پرانیزي او هیواد له ناورین نه وژغوري. خرم ټینګار کوي چې حامد کرزی د طالبانو لخوا نظربند نه دی. د مرکې په سر کې د هیواد پر اوسنۍ حالاتو تبصره شوي.
د امنیت په برخه کې نسبت سابق ته چې د ورځې به تر 300-400 ځوانان او ماشومان او سپینګیری د دغه مملکت ژوندونه د لاسه ورکول په هغو تناسب وضعیت بهتر دی. کله ناکله چاودنې کیږي، څه جنایي پیښې هم البته شته دي. په بعضې سیمو کې تاسو هم څه وخت مخکې واورېدل چې بعضې مخټې هم وشوې، اما دا که مقایسه کړو د پخوا سره نه مقایسه کیږي، ډېر کم دي. د اقتصادي لحاظه ورځ تر بلې د افغانستان د خلکو ژوند مخ په ځوړ روان دی. په وروستیو شلو کالونو کې یوه متوسطه طبقه ایجاد شوې وه په افغانستان کې چې د مختلفو مهارتونو خلکو چې خپل ژوند یې کولای شوای هغه مخ په نابودېدو ده. هغه متوسطه طبقه د بل خوانه انزوا ده د افغانستان په بین المللي سطحه باندې. په داخل کې تر اوسه داسې یو ابتکار چې هغه سیاسي ابتکار وبولو نه دی شوی. نو مجموعي حالت دغه دی، د جنگونو د وژنو کچه ټیټه شوې او خلک په پوره امنیت د افغانستان د یوې نقطې نه بلې ته سفر کولی شي. خو دغه نور ستونزه چې ما یاد کړې ده ورسره دي.
بله، امنیت ښه ده، نو د دې کریډیټ بیرته طالبان ته ورکولی شو، ځکه د امنیت چې ویجاړ هم و بریدونه د دوی لخوا کېده. همدغه وژنې، همدغه د وینې تویدل هم د دوی لخوا کېدل، که انتحاري بمونه و که نور بریدونه و. په افغانستان کې نو کریډیټ بیرته طالبان ته ورکولی شو؟
زه فکر کوم نو امنی د داخلي د داخلي انقطاع او دښمنۍ د وجه نه و، د مرګونه، د جنگونه، د شان. اوس چې موږ په فعلي واکمنانو باندې دائم دغه کوو چې د افغانستان د خلک او د خلکو زړونه باید خپل کړای شي او یو سیاسي پروسه شروع کړای شي، ټول د افغانستان خلک دا احساس وکړي چې په سیاسي مسائلو کې تصمیم گیری او کې په خپل حد کې شامل دي، ځان بیرون و نه ویلي په همدغه خاطر. نو تاسو چې ویل چې نامنی خپله طالبانو پریښوله، آیا د دغه امن کریډیټ دوی ته ورکولی شو که نه؟ زه داسې فکر کوم دغه فضا داسې ایجاد شوې وه، افغانان په خپل منځ کې سره اچول شوي وو، خو اوس هوښیاري په کار ده چې بیا داسې فضا ایجاد نشي.
بله، همدغه فضا ایجاد شوی و افغانان سره چول شوی و، مګر بیا هم ملکی کسان، ملکی وګړي پکې وژل کېدل. ټول زیان د افغانستان ولس ته رسېده. ځینې د پریګوته پخوانی ولسمشر حامد کرزی صاحب او ستاسو په شمول د هغه نږدې همکارانو ته نسی وای چې د جمهوریت په نسکورېدو کې تاسو هم ګرم یاست. دوی وایي چې د کرزی صاحب کور د حکومت ضد تیرو په یوې ډیرې باندې بدل شوی و، اما نه پوهېدل چې په دې سره به پوره نظام سقوط وکړي. آیا همداسې ده او تاسو ځان څومره ملامت کنی سي؟
نه، داسې نه ده په څو دلایلو. یو خو د موږ په معاصر تاریخ کې، د افغانستان معاصر تاریخ کې اول وار و چې په ارګ کې د مملکت د مشرۍ چوکۍ په ډېر عزت او احترام یو انتخاب شوي بل واکمن ته سپارل کېدله. او موږ په ډېر عزت باندې دا کار وکړو. تاسو به څومره په جریان کې وای، هم شرقي مملکتونو په خپلو دلایلو سره، هم غربي مملکتونو په خپلو دلایلو سره، پخواني ولسمشر حامد کرزي ته به ویل چې ته واک مه پرېږده، د افغانستان آماده نه دی انتخاباتو ته، شرایط صحیح نه دي. خو د اساسي قانون د حکم په اساس باندې دغه مشورې ونه منلې، ویل چې څه چې اساسي قانون ویلي هغه باید وشي. ډاکټر صاحب اشرف غني متاسفانه جمهوریت ته سقوط ورکړ. زه یو مثال تاسو ته، په دیموکراسي کې اساسي ترین شی، مهمترین شی، زړه د دیموکراسي هغه قانون او خصوصا اساسي قانون دی. آیا دا موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې کړی وو چې دای په خپل انتخاباتي کمپاین کې وی چې یو چا ریاست د سنا ته ځان کاندید کړی وو، او د ما بل څوک په نظر کې واغه مې د سنا نه وایست؟ آیا تاسو دا تصور کولی شئ په دیموکراسي کې، کله چې د دیموکراسي سره، د قانون سره او د اساسي قانون سره داسې برخورد وشي، نو هغه خو بېخو بنیاد د منځه وړل دي؟ اوس هم دا قیاس وکړئ په اقتصادي برخه کې، اداري برخه کې، په ټولو کې. متاسفانه په اواخرو کې صرف درې او څلور کسه وو چې هر څه یې په خپل انحصار کې راوستلي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې متحده ایالات هر ورځ د زرګونو سایبری حملو هدف ګرځي چې ډیری له روسیې نه کیږي، کله د واشنگتن او مسکو ترمنځ په اوکراین کې د روان جنگ پر سر کړکېج او تشنج سخت شي، کارپوهان دا ویره لري چې جمهور رئیس پوتین به د یو پراخه سایبری جنگ امر صادر کړي او ممکن چې د امریکا حیاتي زیربناوې تباه کړي. په دې اړه به نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ایګور سخانیکا په رپورت کې واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاهی تاسو ته اوري.
په یوکرين باندې د روسي د بے جوازه حمله په جواب کې د فوري او منسجمو بندیزونو د لګولو په نتیجه کې د روسي اقتصادي سیستم تباه شوی دی. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو باندې لدی عمل هم سخت په غوسه دی چې یوکرين ته د وسلو د لګولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د متحد اقدام مشري په غاړه اخیستي. له ځینو کارپوهانو سره دا ویره پیدا شوې ممکن چې پوتین به یو سایبری جنگ لارې د واشنگتن په خلاف اقدام وکړي. د امریکا د کانګرس غړی او د سایبر سپیس د سولیریم کمیشن پخوانی مشر مایک کالاګر په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
کله شي چې سایبری حمله له مروجو وسلو نه لا زیاتې ډارون کی وي،
په دې اړه د کالاګر لاندې ښنو سره نور کارپوهان هم نظر دي. نیکولاس چیلین چې د تیر کال د منی پورې د امریکا د هوایی پاوس د سافټویر د رشتې مشري په غاړه لرله او اوس تقاوت شوی، په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
The US is kind of leading in cyber offense, so we have a vague
متحده ایالات په تعرضي سایبری حملو کې لخپلو سیالانو نه مخکې دي. بنا پر دې موږ د سایبری تعرض لپاره ښه استعدادونه لرو، خو دفاعي ظرفیتونه مو ډیر کمزوري دي. زه به ووایم چې د وړکتون یا لومړني ښوونځي په کچه دي.
خو اصلا دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا متحده ایالات واقعا د یو احتمالي سایبری ارمګډن یا د آخري زمانې د جنگ لپاره آمادګي لري او کنه. د نیکولاس چیلین په باور دا یو پیچلې پوښتنه ده.
So what you end up seeing is a lot of companies
are making those systems او انرژي برابروي، تخنیکی وسایل او د سایبری دفاع سیستمونه لموده غرزیدلې دي. د دې لپاره چې په مناسبه توګه خوندې وساتل شي، دوی مجبور دي چې د انټرنیټ له سیستمونو سره یو نخلوي او دا کار د هک کولو یا سایبری حمله لپاره فرصت برابروي.
چې لیان چې په فرانسې کې زګیدل او د شفر پرشتہ کې تخصص لري، په 1915 مریز کال کې د متحده ایالات د امریکا په حکومت کې شامل شو او دا وظیفه او دنده ورته وسپارل شو چې په نړیواله کچه د سایبری جنگ په ساحه کې پراتون کې وخت کې د دفاع لپاره متحده ایالات چمتو کی. خو نوموړی په دې ارتباط د فدرالي حکومت له کارکردګۍ نه ناراضه دی او وایي چې د مهمو زیربناو او سیستمونو د خوندي ساتلو توانې پیاوړی نه دی. یو شمېر شخصي شرکتونه چې په دې برخه کې کار کوي خپله وظیفه په سمه توګه سرته نه رسوي. نیکولاس چیلیان د مثال په توګه په 1300 لمریز کال کې د متحده ایالاتو د تیلو د انتقالولو د کلونیل پایپ لاین پر شبکې باندې سایبری حمله ته اشاره وکړه او ویل چې دغه حمله په نتیجه کې د امریکا د ختیځ ساحل ګڼې سیمې د څو ورځو لپاره له ګاز نه بې برخه شوې او د میلیونونو خلکو ورځنی ژوند مختل شو. د نیکولاس چیلیان په نظر روسیې او چین دواړو د امریکایي زیربناو او سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی. نیکولاس چیلیان وای ممکن په دې شبکې چې موږ غږیږو شای چې اوسې هم لاسرسی پر خپل حالي. نوموړی وای د حیرانتیا خبره دا ده چې موږ د یوې داسې خطرناکې پیښې د امکان باوجود چوپه خوله یو. جیکوب ګالبریت د استونیا په پایتخت تالینن کې د ناټو د تړون د سایبری دفاع د مرکز مشري په غاړه لري په دې باور دی چې زیربنایي سکتورونه په یو ځای کې موقعیت نه لري. مثال په ډول که پر یوه برېښنا کوټ باندې حمله وشو نو له بل ځای نه هم برېښنا ورته انتقالېدای شي. یو څه فلیکزیبلټي یا انعطاف شته دی. ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې سوپر طاقتونه یو د بل پر بنیادي زیربناو باندې د بشپړ سایبری جنگ نه ځکه ډډه کوي چې هغه په دې خپوهيږي چې جانب مقابل هم د ام ای ډی یا د دوه اړخیز اطمیناني تباهي د اصل لمخه کولای شي چې خپل دښمن لمنځه یوسي. جیکوب ګالبریټ وای چې د روسي مشران په دې خاګادي کړه د امریکا حیاتی زیربناوي فلج کړي نو په جواب کې به روسي باندې هم عین شان تباه کوونکي حمله وکړي او له پخو به وغورځي.
کومګي کچې ته متوجه شو نو به ګورو چې واقعا د نور نړۍ څومره ډیر خلک د اوکراین او یا روسي په ملاتړ او یا مخالفت راجلب شوي دي. هغه چې د روسي پاوز او د روسي حکومت حل تکوي منفي اغیزې پر روسي باندې خورا زیات تباکونکي ثابت شوی دی.
ګنچمیر کاربوهان وای کڅ هم چې په لومړي سر کې فکر کېده چې د اوکراین جنگ سیمایزه بڼه لري خو به له شکا چې دا جنگ به په نړۍ کې د قدرت د وشلو په باب د نړیوالو پر فهم او درک باندې جوار اثرات ولدي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د هین حکومت په یو اعلامیه کې نن راغلی چې او پلاوی له افغانستان سره د بشری مرستو در رسولو په پروسه باندې د سر لپاره کابل ته لیږل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفینو او نور افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سلیدلی. په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې لپاره دوام لري. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی والی شوکت الله نن ازادۍ رادیو ته تایید کړي چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي خو په دې اړه نور څه نه وایي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون اعلان وکړ چې په روانه جون میاشت کې شاوخوا 13 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. یوه وړې ډلې افغانانو پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 1 کیلومتره کې په شینجین خارګي کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومته وغوښتل چې متحده ایالاتونو ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوکراین له روسیې سره په جګړه کې هر ورځ تر 100 پورې پوځیان له لاسه ورکوي او د 1500 په شاوخوا کې ټپیان کیږي. د پاکستان پوځ شاوخوا 15 کاله وروسته د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن د امنیتي چارو مسؤلیت د پولیسو تر واک لاندې فرنټیر کانسټیبلري ځواک ته سپاره.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.